د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو کړی دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجې کېدلی شي یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او د شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشې توکي استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کیږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکي استفاده او بل کاري فرصتونه نشتون دي
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی روژه اصلي لامل نه دي اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو دا سال کې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشي توکي دانه استفاده کوي نو هغه کله مانه دي کتلې چې هغه دي چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې کو ډیر ځوانان چې مونږ ګورو هغه همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خدای زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخکې جنگ یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دا هلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی موږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو حوصله تنګیږي د ځان په اړه راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دې عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کما. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینه دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یواز دي چې پرې سره همیز ډول سره یا خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډیر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډیر خشن برخورد کوي. دی لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کنه سواري که دا نور شی، یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
د هغوی وضعیت خو نسبت د عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره وي. هغوی خو بس هسې په بانه وي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه وي، که نسواري سګرټ او که هر بل نشه وي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه وي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو، څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم. په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دی وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې ده چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي، چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاد دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یي دی دا پوډري دی خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوښه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پورې خبر رسیږي تاسو څه ورته وایئ
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژه کې یوازې زمونږ ما د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي بل شی نه کیږي بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغه په روژه کې دغه شان غوسه کیږي د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي هغه ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوښه فاتې کیږي د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتون مخ کې کیږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان زینو کې دی و ډیر ځان نخ کیلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامت ای خو ټوله ګناه د دوی خپل وي نو دوی د دغه ځایونو نه ګوښه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي
bale روژه د صبر او حوصلې میاشت ده که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه څومره په دې کې خدای دې دې چې جارو جنجال وسي عبادت وسي هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي هغه شیان ټول باید تلری کی د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی کده ته هر څوک هر څه وایي نو د دې وایي چې ما سند یې اوریدلی او نه می سلیدلی دی دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی وروندې کی او هغه په سبب د دې کیږي چې د دې او د روژې او دغه میاشت به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسې یو میاشت ده چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، پروژه ماتی کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره اوسي. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند، د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه به ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کی ورمنډه کی چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې، د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
شعبت او شكرونا فقل شيرني غزلي رباعي دفر الشاعر قلبل انا ندي لدي شندي قلبي لدي قلبل انا ندي لدي شندي قلبي لدي سبين مخدي غميلارا استعدى ساكا ميلارا سبين مخدي غميلارا استعدى ساكا ميلارا استعدى ساكا ميلارا Rasha Rasha, Ela Rasha, Rasha Rasha, Dilda Rasha, Bulbul Anandi Lari, Shundi Gulabi Lari, Bulbul Anandi Lari, Shundi Gulabi Lari, Spin Mahdi Hamedara.
De Azadi.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلما په دې خبرونه کې موزه اوسه احمد زیار کلی کوم. په نننې خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ور وپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسې سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي، په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادېږي پسرلی ته ډالۍ شو، عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. لا هغې نه وروسته یو وخت په 12 سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه 3 ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په 10 کلونو کې مخه ښه وکړه. بس داستانونه ملي کلی دی وخت نا وخت او ډېر کمی تمثيلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانه شي.
bale
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوی هم دی.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په اړه وکړاته وایي چې که څنګه تاسو د برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مزال لپاره اولګو ټاکلی و کنه خپل مؤمنه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو بیا دلته کیسې لیکي، لیکوالي به کوي، په بیلابیل برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوي.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیات دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه و یا بزخی سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دی د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو، د علی ګل پایوان.
بله،
او ښه مې یادي دا. بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق وپاله ځان کې.
ډېر ښه. بله بله، اوس سلمال صاحب تاسو ویلې چې شعرونه هم لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورنوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کال وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، مرزه پردی باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیزه کوي.
مسافری خو څو ډول غیزه کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته جبه بل ده، دلته پردن اتو کې یو تشایلی کی خو هغه د پاره بعد غبزار میکنه، فرزن مجلی، فرزن اتحادی، فرزن حکومتی جایزی، اقوزامی یا مختلف غونډی، نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بلا خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر په لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو کارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلی دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دې چې دومره ستونزې دي، بیا څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه؟ دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي، لیکوالان دي، نه دي راټول. دا غرابي ټیم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لانم ورغلی، یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکولی په دې فورم کې، چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل، چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادیې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمن نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډیری دوتا او یا فنن فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړې دوتا او پراخې دوتا نو دلته ډیر لوی تشه
ساتي
آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپل ناګا ادبی ټولنو
بله اوس عوامل مڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېګنه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل چې دا چې هر سګلری دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم موتاد بس موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې کچېته یو څوک را پاتې یو پروژه جوړ کاندي او چانه مرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومنځ داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منظوري واخلي دا چې انکیوبیشن په شکل باندې دا یو لوی څورته وي دا یو تیروتنه ده چې زمونږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویل چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خند یو فاصله رامنځته شوې ده سره د ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرام اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول باندې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلم چې ام ناول ولیکم او بلای وزما ده خوخي برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غاني ولیکم پراتو کولو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجموعه د کارلاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کسی دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي به کوم برخې ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځینې نور ادبي برخې چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه وکوي
دا اصلي خو زه چون لوی تجربه ده چې سلیکنی لرمه خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو دی او رساله ته مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې دی او رسالت له مخې دا کار کوم چې منګه باید یو تیاتر ولرو منګه باید خپل یو سینما ولرو نو ام سناریوګان لیکم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګان ولا ما تاریخونه ولا ما نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاس ته راځي هغه هم ولا ما
بل کیسې مو ویلې کیسې باید څه ډول ولې کلسي کومې کیسې ډېر ذات لوستون کې لري چې هغه ډېر ذات په شاو قومي نه باندې هغه کیسې ول ولې
دا ډېر پیچلی سوال دی اصلا کیسې خو پدې پر لري چې کیسې څومره هغه موضوع لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توګه تي کنه نو او بل اوس وخت کې چې اگر که لاندو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی نو
bale bale bale
په چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونه لیکي یعنی لوستونکو یې نه پیدا کوي نو بات دا سی او شی ولي کې چې متفاوتي
bale bale او سولما سه bale بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته به یو لیکوال متوجه وسی یو څه تاسو تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوښنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لاړم ما د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغا حکیم غون غلیتوب بلاری نو دا یو تصادف پی ورته بولی که ضرورتی بولی دا غیر مخی ما سیاست و که خوزه بگون دیر عادی مامور و عادی غره و دا سی سیاسی سڑای نو ما خو سیاست وسم پدی باوری ما چه سیاستم دا دیو طولنی لکه اقتصاد لکه فرهنگ دیر مهم برخه دا البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه مخ کې د ثور د کودتا نه مخ کې کله چې قدرت په ګډه کې نه است په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول اس بونو ډېر لوی تراژدې من کوله
bale bale
وسم راځي
bale
یو ډول سیاست اگر څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې دا شي یو ګوند کدا شي هغه په واقعا ایدئولوژي پر دې نه او او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کې ځنی صلاحیتونه ولیدل د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو کدا غشي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بل بل
تاسو پوښتنه وکړئ چې تل سیاست او ادبیات په ترمنځ څه رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله. سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرې هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه، کنه؟
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلي. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي، که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي، نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والا مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
سل پیسره او ولی بن جان جی مراد چې چانس ما سباتی او سل پیسره ورزم
ډیره ستاسو
مې مدد هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه. البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ کوم، مرسته کوم، او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا اوکي راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي.
na na na